دا د آزادۍ رادیو ده د سحر 10 بجې شوې. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو خېچارې د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په خبرونه کې به په کندز په چارداری ولسوالۍ کې له تازه ناکراریو خبر شي. په انتخاباتو کې د جمهوري ریاست له یو کاندید سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې به د دې سات خبرونه واورو. لومړی له کابل د افغانستان کورنۍ خبرونه اوري او بیا به درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دنده سپارلې چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې ځی وژنې په اړه تحقیقات وکړي. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ په جړینو مې کلی کې د ائتلافي ځواکونو لخوا بمباري شوې چې چارواکو په وینا پکې شل تنه طالبان وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې بوابه چې په پام کې د چې د اروپایي هیوادونو او ترکیې چارواکي نن د نابوکو په نوم د ګازو پایپ لاین د جوړېدو تړون لاسلیک کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دنده سپارلې چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې ځی وژنې په اړه تحقیقات وکړي. اوباما له سینن تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل دی نه پوهیږي چې شمالي ټلوالې هغه مهال څه کړی دي، خو دی په دې اړه له نورو اجراءاتو مخکې غواړي چې په دې برخه کې بشپړ تحقیقات وشي. اوباما چې روسیې، ایتالیا او افریقا ته د خپل سفر په پای کې خبرې کولې وویل داسې مکلفیتونه شته چې هیوادونه یې حتی د جګړې پر وخت کې هم باید مراعات کړي، او زیاته کړه چې دته داسې ښکاري چې په هغه وخت کې د امریکا اقداماتو په یو ډول سره د جګړې له قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې ده، خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نور څېړنې هم وشي. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ په ژیړي نومې کلی کې د ائتلافي ځواکونو لخوا بمباري شوې چې د چارواکو په وینا پکې شل تنه طالبان وژل شوي دي. د غزنی د امنیت قومندان خیالباز شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو شلو وژل شویو طالبانو کې یو لستنه یې بهرني طالبان و. د دغه په وینا دغه طالبان له پکتیکا څخه غزنی ته تللي وو او هلته یو مرکز جوړ کړی و. طالبانو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. امنیتي چارواکي وایي د تیرې جمعې په ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې بمباري شوې وه چې د چارواکو په وینا پکې 4 طالبان وژل شوي وه. د کندوز ولایت د چارداری پولیسوالی کې تیر شپه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړه شوې چې د زینو راپورونو له مخې اوس هم روانه ده. د کندوز د امنیت قومندان محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دین خطه کې د طالبانو 4 تنه دی و قومندان په ګډون ټپیان کړی دی او د دوی دوه پولیس هم پکې ژوبل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ادعا کړې ده چې په دین خطه کې 15 سرتیري وژل دي او 3 رنجر موټر یې پکې ویجاړ کړی دي، خو دولت د طالبانو دغه ادعا به بنسټه ګڼي. د پکتیا ولایت د زازیو پولیسوالی کې یو ماین ایښودونکی په خپل ماین والوته او سخت ټپي شو. د زازیو د ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنوال حبیب ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه رامنځته شوه او ټپي د محل د زازیو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د زیاته کړه پولیس د دغه ټپي څارنه کوي. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د ګوشتي، کامې او لالپوري د ولسوالیو په زرګونو خلکو د بیغونډې په ترڅ کې تیر ورځ ژمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به حامد کرزي ته رای ورکوي. د یو بل خبر له مخې تیر ورځ په ننګرهار کې په سلګونو ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې د جمهوري ریاست د یو بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د ازادي راډیو خبریال دغه ورځ خبر راکوي چې تمه ده نن به په ننګرهار کې د درې ولسوالیو کوټ، بټي کوټ او مومندري په زرګونو اوسیدونکي هم د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په هرات کې په سوونو بېوزلو کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو رسولو سیستم بشپړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې شو. په هرات کې د اوبو رسولو د ادارې مشر انجینر حبیب الله دوران رسنیو ته ویلي دي چې په دې پروژې باندې 6000 ډالر لګیدلي. د وړاندې وویل چې دغه پیسې په هرات کې د ندای ځان یا د ښځو د غږ په نامه دی ویټورنې او خپل د اوبو رسولو د ادارې لخوا ورکړل شوې دي. او د امینجان خسر صرافي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1.50 افغانۍ، 1 یورو، 9.5 افغانۍ، 50 پوله، 1 پاونډ، 80 افغانۍ، 40 پوله، 1 سعودي ریال، 1.5 افغانۍ، 50 پوله زر ایراني تومان، 9.5 افغانۍ زر پاکستاني کلدارې، 16 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واورئ.
ازادي راډیو د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنې اعلان کړی چې په ایران کې 15 تنه نور ژورنالیستان نیول شوي دي. په دې توګه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له پیښې وروسته د نیول شویو خبریالانو او بلاګ لیکونکو شمیر 140 تنو ته ورسید. آر اس اف یا د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنه چې مرکز یې په پا پاریس کې دی وایي د مجید سعیدی او توحید بیگی په نوم دوه فوټو ژورنالیستان د جمعې او شنبې په ورځو نیول شوي دي. د ټولنې په راپور کې راغلی دی چې د جون په 21مه د سامیه نصرتی له نیول وروسته د جون په 9مه ویب بلاګ لیکونکي هنګامه شهیدی ونیول شه. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې په وینا دا ټول خبریالان له پټو ځایونو څخه نیول شوي او د دوی کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سوات، ملکند، دیر او همدارز د بنو د جګړه ځپلو سیمو خلک کولی شي خپلو کورونو ته ستنه شي. حکومت همدارز ژمنه کړې ده چې د دې سیمو له بې ځایه شویو کورنیو سره به مرستې وکړي. په سوات، ملکند، دیر او همدارز د وزیرستان په سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل وروسته د راپورونو له مخې نږدې 2 میلیونه خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ وتل. د امریکا متحده ایالاتو ټینګار کړی چې خپلو سیمو ته د بې ځایه شویو کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه وي او د دې سیمو اوسیدونکي باید په خپلو سیمو کې د امنیت له پلوه بشپړ ډاډ ولري. د ترکیې په استانبول ښار کې زرګونو ترکانو د چین د شینجین ایالت د وروستیو پیښو په وړاندې په اعتراض کې پرون مظاهرې وکړې. نږدې 15,000 کسانو په داسې حال کې چې د اویغور د بیلتون غوښتونکو او د ترکیې بیرغونه یې په لاسونو کې و په مظاهرو کې ګډون وکړ او په شینجین ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د شاوخوا 134 کسانو وژل کېدلې وغندل. د ترکیې خلک له اویغورانو سره قومي او کلتوري اړیکې لري. د دې هیواد صدر اعظم رجب طیب اردوان تیرونی په شینجین کې وروستۍ پیښې جنوسایډ یا عامه وژنه وبلله. په پام کې ده چې د اروپایي هیوادونو او ترکیې چارواکي نن د نابوکو په نوم د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو تړون لاسلیک کړي. د دې پایپ لاین جوړېده به چې تر 2014 کال پورې به د منځنۍ آسیا او کسپیان ګاز اروپا ته ولېږدوي. د روسیې پر ګاز د اروپا په اتکا کې کموالی راولي. تمه ده چې د ترکیې په مرکز انقره کې په نننۍ غونډه کې د ترکیې، بلغاریا، رومانیا، هنګري او اتریش استازي چې دا پایپ لاین یې له هیوادونو څخه تیریږي په دې اړه تړون لاسلیک کړي. جرمنی هم د دې پروژې شریک هیواد دی. اټکل کېږي د نابوکو پایپ لاین له لارې چې څه باندې 15 میلیارده ډالر لګښت به پرې راشي په کال کې 1.5 میلیارده مکعب ګاز اروپا ته ولېږدول شي. او د جنوبي کوریا د استخباراتو اداره وایي هغه راپورونه نشي تاییدولی چې له مخې ویل کېږي د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ ایل د پانکراس د سرطان وژونکي ناروغي لري. دا خبر د جنوبي کوریا وای ټی ان ټلویزیون په جنوبي کوریا او چین کې د ناڅرګندو استخباراتي چارواکو په حواله ورکړی وو. د دې نتایج شوی راپورونو له مخې وشپېته کلن کیم جونګ ایل یو کال مخکې له مغزي سکتې سره په یو وخت کې د سرطان په ناروغۍ اخته شوی وو. د راپور وروسته له هغه خپور شو چې د شمالي کوریا یو ټلویزیون د کیم تصویر په داسې حال کې وښود چې ډېر ضعیف شوی او ویښتانې هم تر پخوا کم شوي دي.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه اوریدل. بیا هم د خپل قربانی حزبی شهید نیکی هیلی ومنه تر یو لس پورې چې ما سره یې دغه مطالبه او راپورونه او مرکه یې اوري. و باور شه د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل ملي امنیت ډله ته دند سپارلې چې وکاله مخکې د طالبانو د ډلې د وژنې په اړه څېړنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو یو لړ رتبه هیئت په قرغیزستان کې له چارواکو سره افغانستان ته د اکمالاتو د لیک ډولو په اړه خبرې کړې. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې مو د تازه ناکراری خبرو. د نورستان په برګ مټل کې لا هم فوجي عملیات روان دي. په دې اړه راپور لرو. په دې اړه به تحلیل واورئ چې ولې پاکستان دا وخت د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب ډاډ ورکړی. د افغانستان د بیا رغونې په اړه هم راپورونه لرو. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د جمهوري ریاست له کاندید احمد ګل یما سره مرکه خبره کړو چې وایي دته کمپاین دومره ارزښت نه لري خو باید د افغانستان ستونزې هواری شي.
د افغانستان پرابلم حل کړو نه دا چې رئیس جمهور شو. زما په عقیده د افغانستان د پرابلم حل کول مهم کار دی.
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم د دې خبرونې وروستۍ برخه جوړوي. را سره اوسئ. لس بچې لس دقیقې شوې د خبرونې لومړی مطلب راخلم. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دند سپارلې سو په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې یې وژنې په اړه تحقیقات وکړي. اوباما دا څرګندونې له سی این این ټلویزیون سره په مرکې کې کړې دي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانسی پر بنسټ یو راپور ورکړي. د دې راپور جزئیات احمد تکل وروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل دای نه پویږي چې شمالي ټلواله هغه محل څه کړیو. خدای په دې اړه نور اجراءات مخکې غواړي چې په دې برخه کې بشپړ تحقیقات وشي. اوباما چې روسیه، ایتالیا او افریقا ته د خپل سفر په پای کې خبرې کولې وویل داسې مکلفیتونه شته چې هیوادونه حتی د جګړې په وخت کې هم باید مراعات کړي. او زیاته کړه د تداسي ښکاری چې په هغه وخت کې د امریکا اقداماتو په یو ډول سره د جګړې له قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې ده. خو اوباما ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نورې څېړنې وشي. د اوباما څرګندونې د امریکایي مقاماتو له مخکینیو خبرو سره واضح توپیر درلود. چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې امریکا د 2000 طالبانو د وژنې په برخه کې د تحقیقاتو لپاره هیڅ راز قانوني اساس او بنیاد نه ویني. د دې څرګندونو په وړاندې په عکس العمل کې د بشري حقونو لپاره د ډاکټرانو د ډلې په نوم د بشري حقونو یوې ټولنې د هغو هرکلی وکړ. د ټولنې یو څېړونکي ناتانیل ریموند وویل که د اوباما اداره په دې برخه کې سرغړونې وموندې نو باید مسؤل کسان که امریکایان وي که افغانان تحقیقاتو ته کینوي. خو د اسوسییټډ پریس په وینا د ښاغلي اوباما له څرګندونو داسې نه ښکارېدل چې دی به حتمن په دې برخه کې کوم اقدام وکړي. ده وویل په دې برخه کې د حقایقو او اسنادو له موندلو وروسته ښایي په دې اړه پرېکړه وشي چې باید په راتلونکي کې څه اقدامات په پام کې ونیول شي. په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د ډلې ځی وژنې موضوع د جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو نوی راپور له خبرې دوه وروسته رابرسېره شوه. په دې راپور کې د بشري حقونو ټولنو او د امریکا د حکومت چارواکو د بش اداره تورنه کړه چې د سلګونو او حتی ښایي زرګونو بندیانو د ډلې ځی وژنې په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. امریکایي مقاماتو د جمعې په ورځ وویل په دې برخه کې د تحقیقاتو لپاره قانوني دلایل نشته ځکه په دې پیښه کې یوازې بهرنیان دخیل وو او ډله ییزه وژنه هم په یو بل هیواد یعنی افغانستان کې پیښه شوې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې د جنرال عبدالرشید دوستم یادونه شوې ده چې د بشري حقونو ټولنې د دې ډله ییزې وژنې مسؤل بولي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دند سپارلې سو وکاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې ځی وژنې په اړه تحقیقات وکړي. په دې اړه مو راپور واورید. په هم د افغانستان او د امریکا د اړیکو په اړه راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه هیئت تیر ورځ قرغیزستان ته تللی او هلته د قرغیزستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره په هغه هیواد کې د ترانزیتي مرکز په اړه چې افغانستان ته به له هغه ځایه اکمالات ولیکدول شي خبرې اترې کړي. نور تفصیل د فرید عمر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه هیئت د هیواد په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلم برنز په مشرۍ د قرغیزستان د جمهور رئیس قرمانبیګ باقیوف سره د منځنۍ آسیا او افغانستان د ستونزو او امنیت په اړه خبرې کړې دي. امریکایي ډیپلومات د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټي موافقې په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ته د قرغیزستان د خاورې له لارې اکمالات کوي مننه څرګنده کړې ده. د سره مهاله دواړو هیوادونو امریکا او قرغیزستان پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به یو کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو په کچه جوړ کړي او د امریکا متحده ایالاتو د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې چې امریکا ته سفر وکړي. ویلم برن وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. په دغه آیات کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ آسیا د چارو مسؤول روبرت بلیک، د افغانستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مرستیال ډیوید سیدنی او د امنیت په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سلاکار پروفیسور مایکل ماکپول شامل دي چې پرون یې د قرغیزستان د جمهور رئیس صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ترهګرۍ، مخدره توکو، د ماناس د وای اډې او د غاډې ته چیرمه د ترانزیټي مرکز د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي آیات د ماناس پاوی اډه کې د ترانزیت مرکز د جوړېدو څخه ارکلی وکړ چې دغه مرکز د امریکا، قرغیزستان او نورو هیوادونو ته ګټور تمامېږي. فرید عمر، د ازادي رادیو، مسکو.
ازادي رادیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې ګل احمد یماره بللې. له نوموړي سره دغه ځانګړې مرکه د دوشنبه په ورځ د سهار په 10:00 او 20:00 او له ماسپښین وروسته په 2:00 او 20:00 خپرېږي. اوریدلې مه هېروئ.
مخکې تر دې چې دغه مرکه درته خبره کړو، د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د نام نوي راپورونه لرو. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لور ته پکې مرګوب لاوخته. د کندز امنیتي چارواکي وایي دا وخت په سیمه کې عملیات روان دي. زموږ خبريال او په دې اړه نور حل.
د کندز ولایت د چاردرو ولسوالۍ څخه خبرونه وایي چې یک شنبه مازیګر د دغه ولسوالۍ د ایساخیلو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې مالی او ځاني تاوانونه یې اړولي دي. د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل وایي چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د ایساخیلو په منطقه کې د مخالفو وسلوالو پر یوه ډله چې په سیمه کې د خلکو په ازیات او ازار لګیا وو حمله وکړه. دغه حمله په ابتدا کې د مخالفینو له کوم مقاومت پرته پر مخ ولاړه، خو کله چې امنیتي ځواکونه بیرته راتاو شوي دي تر برید لاندې راغلي چې په نتیجه کې یو عسکر ټپي او دوه رینجر موټر له منځه تللي دي. د چاردرو د ولسوال دغه خبره د کندز ولایت امنیه قماندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی چې دوشنبه سهار یې له آزادۍ راډیو سره په تلیفون کې خبرې کولې تایید کړه. وی ویل چې په دې جګړه کې د مخالف لوري څخه د یو سر ګروپ شیرناغا په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. زموږ له لوري څخه یو دوه تنه ټپیان دي، خو د مقابل لوري څخه د شیرناغا په ګډون درې څلور تنه ټپیان شوي دي او فعلا هم عملیات روان دي. د زیاته کړه چې دغه راز په دې جګړه کې د پولیسو دوه رینجر موټر چې په یوه کنده کې ځای په ځای شوي وو او سپرلي یې نه درلوده په توغندیو لګېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، په غاړه منلې ادعا یې کړې ده چې په دې نښته کې یې د دولت شپږ تنه عسکر وژلي او یو رینجر موټر یې وران کړی دی، خو دا هغه ادعا ده چې دولتي ځواکونو نه ده منلې.
بیا هم د افغانستان د ناکراریو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې د نورستان ولایت چارواکي وایي د برګ بنټال ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړې ده. د په دې ولسوالۍ کې لا هم پوځي عملیات روان دي. د ازادۍ راډیو ته د نورستان ولی د ازادۍ راډیو ته تیر ماښام وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی ته د وسلو او مهماتو یوه ستره زیرمه هم په لاس کې ورغلې ده. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې د یک شنبه په سهار افغان او نړیوالو ځواکونو د برګمټال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په سیمه کې ګډ عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې ولسوالۍ نیول شوې او وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
هغوی ځینې آزان ته پاتې دي، هغوی عموماً کوم درې کسان مړ دي او د شمېره کې مونږ رسېدلی دي.
هغه ویل افغان او نړیوالو ځواکونو د دښمن څخه د وسلو او جنگي مهماتو یو ستره زیرمه هم نیولې ده. جمال الدین بدر وای په روانو عملیاتو کې د دولت طرفدارو ځواکونو او ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او اوس هم په سیمه کې پلټون کې عملیات دوام لري. افغانستان والی ویل چې په جګړه کې افغاني، پاکستانی او د نورو هیوادونو جنگیالي هم لیدل شوي دي چې څوک په سواد کې د پاکستانی فوز له عملیاتو څخه نورستان ته راغلي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وای پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دا وکړه چې د ولسوالۍ مرکز او شاوخوا سیمې د دوی په لاس کې دي.
د نورستان د عملیاتو په اړه راپور وو. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي چې د جګړو له امله له خپلې سیمې بې ځای شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي دغه بې ځای شوي خواړو او درملو ته اړتیا لري. د نورستان والی ویلي ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې خو تر اوسه له دغو کسانو سره مرسته نه ده شوې.
د 1998 کال انتخابات
په دغه انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ازادۍ راډیو د مرکو د ځنګړو مرکو په لړ کې دا وار د ولسمشرۍ له یو کاندید ګل احمد یما سره مرکه خبرو.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خاغله ګل احمد یما کتر هر سمخ کې د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
زه ګل احمد یما د یو زړه درېسو پنځه درش کال په مزار شریف کې زیږیدلی یم او زما ابتدایي تعلیمات د نادرشاهی په متوسطه کې رسیدلی دی او بیا زه د باختر پلیسه د مزار شریف په ښار کې خپل درس دوام ورکړ او بیا د حبیبی پلیسه کې د کابل په ښار کې زه خپل درس سرته رسیدم او بیا د کابل پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځی د دری په دپارټمنټ کې خپل تحصیلات پیل کړل. زما لومړی وظیفه د تالیف او ترجمه په ریاست کې د تحصیلات عالی په وزارت کې و او پس له هغه زه د کابل پوهنتون او بیا د تعلیم تربیه په پوهنتون کې استاد وم.
تاسو خپله سابقه وویله خو بیا هم تاسو کوم سیاسي تجربه ته اشاره ونه کړه چې تاسو د سیاسي مبارزاتو څومره تجربه لرئ؟
زما سابقه په هماغه د یو زره درې سوه پنځه اویا کال چې کومونیستیک کودتا شو پنځوس کال چې سور کودتا شو زه په هغه وخت کې محصل وم او زما سیاسی حلق ده کومونیستانو پزیتو
که تاسو لگه واضح که چه تاسو پا جهاد که وصلوال جهاد که برخواه خسته کنه سیاسی مبارزه تا میدامه ورکرده
سیاسی مبارزه اما ده جهادی پا تنظیمونو که کلا چه وصلوال جهاد شروع شو زه ده هغا جهاد حمایه میوکر
دیر علا کم زنگلو پروگرامونو سر تاسو ده جمهوری ریاست ده سوکه ده ترلاسه کولو لپاره ده مبارزه میدان تر
په دغه دیرش کلونو کې زما ټول فکر په دغه کې و چې ولې افغانستان یو عقب مانده هیواد دی.
تاسو خبرونه داسې ښکاري چې تاسو اقتصادي پروګرامونو ته لومړیتوب ورکوئ په خپل حکومت کې، البته که چېرته د ولسمشر په توګه وټاکل شوی. اقتصادي پروګرامونه په هغه وخت کې پلي کېدای شي یا تطبیقېدای شي چې په هیواد کې امن موجود وي. تاسو به امنیت په څه ډول ټینګوئ؟
امنیت یو ډېر مهم شی په امنیت کې اقتصاد دی. دغه زما د افغانستان به عنوان مرکز تجارت جهانی دغه یو پروگرام ده چې د منطقې په باره کې ده. افغانستان مرکز ګرځي په ټول پاکستان، هند، ایران او حتی قزاقستان پورې.
خغل یما وسنه حکومت هم د هڅکې افغانستان ته د منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا ترمنځ د یو پل حیثیت ورکړي او البته ځینې پروژې هم دی د برېښنا د لیک ډولو، د ګازو د نل لیک د لیک ډولو د پروژو باندې کار کوي، خو اساسي خنډ د دغه پروژو د پلي کولو په وړاندې بیا هم امنیت ده. تاسو دا ونویل چې امنیت به په څه ډول ټینګوئ؟
زه وایم دغه پروګرامونه یو مهم برخ زما په لمفکوری څخه اخیستل شوی دی. تاسو وایم چې
دا وسنه هڅه چې حکومت
دغه بانک جانی دغه د یو ایس ای دی ټول زما دغه پروګرامونه چې ما جوړ کړی و یو مثال
زه تاسو ته وایم بهشکه دا پروګرامونه به ستاسو لمفکورو څخه به اخیستل شوی وي، خو دغه پروګرامونه په بشپړ توګه نه دي پلی شوی او د هغه په وړاندې یو اساسي خنډ د امنیت نه موجودیت ښودل کیږي.
د امنیت مشکل طالبان دی. زه لمده خاطر نه دغه پروگرام د طالبانو د استقرار مجدد چې ملل متحد او امریکای او ټول نلای قبول کړی دی او دغه البروک چې په منطقه کې
خپل طالبانو نه قبول کړی
نه،
بالکل دا هڅه روانه دی افغان حکومت دا ویلې دی مګر ملتونو ملاتړ کړی دی اما طالبان نه دی حاضر شي.
زه تاسو دغه څه وایم چې دغه طالبان چې زه تعریف لرم دغه د افغانستان په باره کې ډیر خنیت لري هغه جریانونه چې ما اوپیژن، اما دغه جریانونه چې نه غوالي چې افغانستان ترقی کوي دغه جریانونه د خبر و اتر طبعا ارزخ نلری.
کم جریانونه دی؟
تا یو کس طول شایان پیجنی چه دغه د افغانستان د ترقی او پیشرفت په خاطر دی. زه یقین لرم چې دغه پروګرامونه دوی منی که افغان وی، اما که یو دوه همسایگان دغه پروګرامونه قبول نلری مونږ د هغه په باره کې استراتیژیک برخورد کوو.
بیا هم که دا کورنۍ مسله یوې خواته پرېښودلی شي، تروریزم سیمه ییز آباد لري، ځینې هیوادونه دي چې هغې لاسوهنې کوي په افغانستان کې نه مثلا اوسني چارواکي ادعا کوي چې مثلا یا تر ډېره پورې کارپوهان دا ادعا کوي چې پاکستان او ایران په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د دې په وړاندې به ستاسو
زه عقیده په دغه شان کې نه لرم.
رب شو ساسو انتخاباتي کمپاینونو ته خاغلی یما تقریبا درې هفتې او نه زیاته موده وشوه چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي، اما ستاسو لخوا کوم حرکت نه دی لیدل شوی؟ کم سے کم ستاسو کومه اجتماع نه ده جوړه شوی او خپل پروګرامونه خلکو ته نه دي تشریح کړي، د دې علت څه ده؟
دغه علت دا ده چې زه هغه لومړی ورځو کې کله چې ما د انتخاباتو رئیس لودین صاحب لیدر کتنه درلود، زه وایم چې دغه دوه میاشتې ډېر اوږده ده.
ځینې کاندیدان بیا دا وایي چې دا دوه میاشتې ډېره کمه موده ده، باید زیات وخت دی ورکړی وای.
د افغانستان په حیثه کې کله چې زه معرفت لرم دغه په باره کې، دغه که مونږ وغواړو چې د افغانستان پرابلم حل کړو، نه دا چې رئیس جمهور شو. زما په عقیده د افغانستان د پرابلم حل کول مهم کار دی. زه فکر می وکړ چې دغه میاشت ډیر ښه و چې د عکس پزای ډاکټر عبدالله کرزی او ټول کاندیدان یو ځای شوي وو او په دې باره کې خبرې وکړي چې مونږ څه لرو په افغانستان کې.
یعنی ستاسو هدف دا ده چې باید کاندیدانو د خپلو عکسونو په ځای باید خلکو ته خپل
پروګرام پیغام ډیر مهم
رسولی، اما تاسو خو هغه نه پیغام رسولی ده او نه مو عکسونه
نه نه زه زما پیغام ډیر هغه لومړی ورځ کې زه ټول پروګرامونه له انتخاباتو کمیته مې اخیستل او یونما ولال او دغه وزرا مرکزونه مې تشخیص کل او بیا زما یو بیوګرافي او زما مرام دغه مې چاپ وکړ دوه میاشت مخکې او ټول افغانستان کې شمال جنوب شرق غرب هم هغه شپه چې زما نوم دی اورید ما یو تلفون درلود له انتخوی څخه، بیا له فرا څخه، بیا له پکتیا څخه.
یعنی تاسو خپل کار شروع کړی دی خو مطبوعاتو نه دی راغلی؟ ښاغلی یما، څومره په ځان ډاډه یاست دا کوم پروګرامونه چې تاسو لرئ د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره دا به تاسو پلی کړی شئ، دغه توانایي تاسو ځان کې ګورئ؟
هو، زه د خلک په باره کې ډېر اعتماد لرم. د افغانستان خلکو چې تصمیم ونیسي تصمیم یې ډېر کلک دی، او زه په دېرش کاله کې په هر صورت په افغانستان کې وم.
بله،
زه د افغانستان مامورین، زه د افغانستان روشنفکران، زه د افغانستان دهقان او کارګر متقاعدین ډېر مې ارتباط درلود.
د ائتلاف کولو هم کوم پلان ځان سره لري که چېرته مثلا کوم کاندید سره لاس یو کوي یا د هغوی په ګټه تیر شي؟
هو، زه تاسو ته ووایم کله چې زه ووایم چې کرزی صاحب د مشاور پایس ډاکټر عبدالله د مشاور پایس
د حکومت نه، البته مخکې درنه چې حکومت ته وارد شي په انتخاباتي مبارزو کې،
د انتخاباتي مبارزه یو اړخ دی دغه څه چې زه وایم ډېر مفید دی، په عبدالله کې ډېر مفید دی، په اشرف غني کې دغه لاره او یاسینی صاحب ته. زه ولی دا وایم ځکه چې دغه جریانونه زه پیژنم. ټول وایي چې مونږ دغه د طالبانو په باره کې ډېر ښه نیت لرو. زه وایم چې راځی او زما مشاوریت قبول وکړ، دغه ما سره ټول طالبان دی او دغه ولی دولت هم.
بله، ستاسو په نظر کې که چیرته ښاغلی کرزی، عبدالله، میرویس یاسینی یا اشرف غنی احمدزی دی په دغه چارو ښه پوهېږي، نو تاسو د هغوی ملاتړ ولې ونه کړو؟ تاسو ولې خپله
نه دغه د رهبری په خپله هم پیژني رهبر نشي ځکه چې افغانستان تغییر کړی دی.
څومره ډاډه چې تاسو به جمهور رئیس وټاکلی شئ؟
ټول مجاهدین ما پیژني، ټول طالبان ما پیژني او ټول روشنفکران ما پیژني او اعتماد لري. صرف دغه څه چې زه وایم، پرون یو کس له لوګر څخه راغلی و او ویلی چې ما خبر شو چې تاسو د کرزی صاحب په نفع کې تیر شوی دی. نه دغه څه نه ده، ولې عکس نه لري؟ زه وایم چې دغه زما مفکوره دغه دی. په همدې خاطر زه بار بار په دغه کې تاکید کوم چې زه غواړم چې زما په دولت کې کرزی صاحب د مشاور پیس وي او دغه ډېر ښه ده چې مونږ د قدرت د انتقال ډېر ساده شروع وکړ.
یعنې تاسو دومره ډاډه یو تر هغه حده پر مونږ فکر کړی؟ مخکې تاسو ته تبریکي وایو صاحب.
تشکر.
د جمهوریت ریاست ل کاندید ګل احمد یما سره مرکه اوریدله. دغه مرکه د انتخاباتو په اړه نور راپورونه سیډنیز مطالب کول شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. لس بجې یو دېرش دقیقې شوې. په دویم خبرونې کې به د ژوند په شیبو کې پروګرام خپور شي، خو مخکې تر دې چې د دویم خبرونې نور مطالب هم راوخلو، وخت را رسېدلی چې د دې ساعت خبرونو لنډیز ورو احمد تکل وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دنده سپارلې څو د طالبانو پر ضد د جګړې د پایل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې ایزې وژنې په اړه تحقیقات وکړي. د کندوز ولایت د چاردرو په ولسوالۍ کې تیره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه شوې چې ځینې راپورونه وایي اوس هم روانه ده. د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ په ژیړینو میکلي کې د ائتلافي ځواکونو لخوا بمباري شوې چې د چارواکو په وینا شل تنه طالبان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د ګوشتې، کامې او لالپورې د ولسوالیو زرګونو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې تیره ورځ ژمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به حامد کرزي ته رایه ورکوي. تیره ورځ په ننګرهار کې سلګونو ښځو بیا د یوې غونډې په ترڅ کې د جمهوري ریاست بل کاندید ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. په هرات کې سوونو بېوزلو کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو د رسولو سیستم بشپړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شو. د پکتیا ولایت د ځاځیو په ولسوالۍ کې یو ماین ایښودونکي په خپل ماین ولوت او سخت ټپي شو. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې خبر ورکړی چې ایراني چارواکو 15 تنه نور ژورنالیستان نیولي دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سوات، ملکنډ، دیر او همداراز د بنو د جګړه ځپلو سیمو خلک کولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي. په بغداد کې پر دوو کلیساګانو بمی حملو لږ تر لږه څلور کسان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې په استانبول ښار کې زرګونو ترکانو د چین د شنجین ایالت د وروستیو پیښو په وړاندې په اعتراض کې مظاهرې کړي. په پام کې ده چې د اروپایي هیوادونو او ترکیې چارواکي نن د نابوکو په نوم د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو تړون لاسلیک کړي. د جنوبی کوریا د استخباراتو اداره وایي هغه راپورونه نشي تاییدولی چې له مخې ویل کېږي د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ ال د پانکراس د سرطان وژونکې ناروغي لري.
د خبرونو لنډیز مو د ازادي رادیو نه واورید. راځي چې واورو د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مسایلو تفصیلي کړي. دغه تفصیلو مهم ټکي له کابل اورو.
د وېسخ خپلواک ورسپانې په مطلب کې په خوست کې د ډاکټر عبدالله د پلویانو په غونډه کې د پیسو د وېش په سر د لانجې خبر ورکړ. ورسپانې په دوام کې د رحمت بیبي په نامه د غونډې د یوې برخواله د خبرو دا ټکی راغسته چې زه کاندید ماندید نه پېژنم، یوازې د پیسو لپاره راغلم. ځکه راته ویل شوی چې پیسې درکولې کېږي. ورسپانې د روانو انتخاباتو په اړه په یو بل مطلب کې د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلی ده چې د نړیوالو څارونکو او د امریکا د ځانګړي ډلې په حضور کې به د افغانستان را روان انتخابات آزاد او عادلانه انتخابات وي. ورسپانې د شمال امنیتي وزارت هم کتنه کړې او لیکلی ده چې د انتخاباتو له نږدې کېدو او په هلمند کې د طالبانو په خلاف د عملیاتو له پیل وروسته په شمال کې تاوتریخوالی او حملې زیاتې شوې دي. د هوا دولت ورسپان په خپل سر مقاله کې د ولسمشر کرزی او د برتانیې د صدر اعظم په پرونی او ټلیفوني خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په اړه شوې ټینګار ته په اشاره لیکلې ده چې امریکا او ناتو باید د مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په ورسپان کې د هغې غونډې خبر هم ورکړل شوی چې د ولسمشر کرزی په مشرۍ جوړه شوې وه او په ترڅ کې د انتخاباتو لپاره روانه تیاری وارزول شوې. ورسپان په جلا مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو سلاکارانو امتیازات هم څېړلې او لیکلې ده چې له افغانستان سره د مرسته شوو پیسو زیاته برخه دغو سلاکارانو تختولې ده. د راه نجات نه دولت ورسپان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما روسیو سرګندونو ته په اشاره چې ویلي له انتخاباتو وروسته د افغانستان په اړه د واشنگتن سیاست به ورزوي دا پوښتنه کړې چې ولې امریکا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې خپل ستراتیژي بیا بیا بدلوي. ورسپان په جلا مطلب کې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو په مرګ شوبله کې روسي زیاتوالي ته په اشاره د دغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلې ده چې د سرتیرو مرګ شوبله د دوی د بریا مخه نشي نیولې. په ورسپان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکل شوی ده چې د راچوان د پانو لومړنۍ برخه چې په برتانیا کې چاپ شوې هیواد ته رسیدله. د اصلاح اوانس دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پر خبره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د تړل شوو دینی مدرسو په بیا پرانیستنې ټینګار کړی او لیکلی دی چې دولت باید د قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته دا ستونزه هواره کړي. خو اصلاح بیا هم د ګارډن ورسپانې پر وروستۍ لیکنې تبصره کړې چې پکې افغانانو ته سپکاوی شوی و او لیکلی دی چې دغه ورسپانه باید خپلې خبرې بیرته واخلي. او د ملي ارمان نه دولت ورسپانې د خپل لومړی مخ په یو مطلب کې د برتانیې د صدر اعظم په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې په هلمند کې د برتانوي سرتیرو جنگ د دغه هیواد واټونو ته د تروریزم د رسېدو مخنیوی دی. د ورځپاڼې بیا د جمهور ریاست د کاندیدانو په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې خلک لا هم کاندیدان نه پیژني. ورځپاڼه د دې یو علت د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی او د هغوی لخوا خلکو ته د خپلو پروګرامونو په اړه د معلوماتو نه ورکول بولي. او ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا د ولسمشر کرزي په روانو هڅو تبصره کړې خو لیکلی دی چې دی د خلکو د زړه او دماغ نه غورځېدلی دی.
مخکې تر دې چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه درته راپورونه خبرو کړو، د هیواد په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. د پاکستان د پوځ ویان وایي په افغانستان کې د جګړو او نارامیو د ختمولو لپاره د هیواد چمتو دی د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو منځګړیتوب وکړي. تورن جنرال اطهر عباس له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل پاکستان دا توان لري چې د اور بند ټینګولو لپاره طالبان له امریکا سره د خبرو اترو میز ته کینوي. کوم عوامل باعث شول چې پاکستان غواړي په اوس وخت کې په افغانستان که د سولې لټینګ سره مرسته وکړي او یا دا ډول خبرې اترې لکه جنرال اطهر چې وایي واقعا امکان لري؟ دا موضوع احمد تکل د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره په مرکه کې څېړلې ده.
د پاکستان د پوځ د ویان جنرال اطهر عباس دا څرګندونې ولې په داسې وخت کې کیږي؟
زه فکر کوم چې د اوباما او د مدیدوف د لیدنو وروسته چې په ماسکاو کې وشو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امتیازاتو د تبادلې خبره منځ ته راغی، پاکستان ځان ته داسې یو موقف کې ګوري چې په هغه کې د پاکستان استراتیژیک موقف د امریکا په نظر اوس صدمه لیدلی ده. هغه سان سامان چې پخوا د پاکستان لارې نه افغانستان ته رسېده، اوس روسیې لارې نه باید افغانستان ته راشي. خو اوس چې داسې یو حالت رامنځته شوی دی، البته زه فکر کوم چې دا موضوع پکې مهم ده، خو البته نور مسایل هم پکې اهمیت لري.
په نورو مسایلو کې آیا فکر نه کوئ چې د هلمند عملیات به وي؟ ځکه چې لویدیز چارواکي وایي او همدارنګه د امریکا د پولیو سمندري ځواکونو چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په عملیاتو کې طالبان تر زیات فشار لاندې راغلي دي. آیا دا به پر دې خبره تاثیر ونه لري چې پاکستان دې ته اړ باسي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو ډول سوله وکړي د دې لپاره چې طالبان زیاته ضربه ونه ویني؟
طالبان کې طالبان تر ډېر فشار لاندې راغلي وي، ځکه چې طالبانو په وخت کې خپل ځوان یا د خلکو په منځ کې پټ کړي او یا د دې منطقې نه ووت. او دا د چریکي جګړې یو مشخصه ده چې پخوا په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې هم دا تاکتیکونه کارول شوی ده. خو په اوسنیو شرایطو کې کوم حالاتو ته ګورو، زه فکر کوم چې طالبان په اول کې د لشکرګاه د حدودو څخه د پشاش ول او وروسته داسې معلومې ده چې طالبانو په پرتله د هلمند اقلیم عسکرو ته زیات صلاحیت رامنځته کړي دي. خو تر اوسه پورې چې کوم خبرې شوي دي، د هغه په نتیجه کې موږ ویلی شو چې بهرنۍ قوتونه هم چې دلته جنګېږي هغوی ته هم مجبور ده اړول شوی ده، او د بلې خوا خلک هم د دې سیمې څخه کله کولو ته مجبور شوي دي چې دا هم د بهرنیانو هغه پخوانۍ وعدې سره موافقت نه لري چې دوی دي نه غواړي چې عام وګړو ته صدمه ورسیږي او هغوی بې ځای شي.
دا خبره چې پاکستان به د طالبانو او امریکا ترمنځ سوله وکړي او دا ډیر زیات امکان لري او پاکستان کولای شي چې دا کار وکړي، فکر کوئ څومره د پاکستان د پاوز د ویان خغلی اطهر عباس د صلاحیت او واک په حدودو کې ده؟ آیا دا به د وکان د حکومت د نظر څرګندونه وکړي او که یوازې د یو شخص؟
زه فکر کوم چې دا خبرې دي چې پاکستان د پاوز نظر دی. د پښتون هم دا خبره د افغان حکومت لخوا ویل کېده چې پاکستان پاوز د طالبانو په شاوړه دی او ټول هغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي د پاکستان څخه سمبالیږي او ټول امکانات پاکستان ورته ورکوي. دا خبره د دې ښکارندوی کوي چې په رښتیا هم تر ډېر بریده پورې د پاکستان پاوز په دې کار کې لاس درلوده، او شاید د پاکستان پاوز په دې فکر کې وي چې هغه کسانو ته چې دوی وسلې ورکولې اوس په هغوی باندې دومره نفوذ لري چې
په دغه یو نوي حالت کې چې د پاکستان د پاوز ویان مطرح کړی د فکر کوي چې طالبان به خبرو اترو ته حاضر شي د پاکستان د غوښتنې په اساس او یا د پاکستان د فشار له مخې؟
طالبان په وار وار دا خبره کړې دي چې هغه ضربه چې پاکستان ورته ورکړې دي د امریکا د بریتنه د سوچنده دي خطرناک او دوی ته زیانونه اړولي دي. نو دوی ډېر کسان د پاکستان د پوځ لخوا د اسرائیل لخوا ونیول شو او بیا امریکا ته وسپارل شو چې ګوانتانامو ته لاړل بیا په هلته په جرت پاتې شول. او تر اوسه پورې هم دا کار روان دي. ډېر کسان په پاکستان کښې نیول شوي دي تر اوسه پورې. زه فکر کوم چې که طالبان یا د طالبانو یو برخه دې ته صلاح شي چې امریکا سره کښېني او خبرې وکړي او پاکستان ته وساتت، زه فکر کوم چې د طالبانو په منځ کښې یو دستګي او انشعاب ډېر احتمال لري، ځکه چې ډېر کسان دا خبره وکړي چې د پاکستان هغه پخوانۍ کړه وړو هېر شوي دي او هغه زمونږ د کسانو چې وژل شوي دي او بندیان شوي دي د هغوی ځواب به څوک ورکړي. زه فکر نه کوم چې د دې نه زیات زیان طالبانو ته ورسېږي، او ډېر زیان هم دا دی چې طالبان به په دوه برخه وویشل شي چې د پاکستان پلویان او د پاکستان مخالفین دی.
تاسو د ازادۍ راډیو اورېده سیاسي چارو کارپوه وحید مجره سره مرکه وه چې د پاکستان د نوي دریځ په اړه یې چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي تحلیل کاوه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
خو د ازادۍ راډیو ویب پاڼه سریج ساته کتلی شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د دریمو ژبو ته د تالیف شویو کتابونو د ازمایښت سیمینار د یکشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دا سیمینار چې شپږ ورځې به دوام وکړي د هیواد د مختلفو ولایتونو په لسګونو استادانو پکې ګډون کړی. مسؤلینو وویل دغو استادانو ته به د دریمو ژبو د تدریس اصول تشریح شي. د پوهنې د وزارت مسؤلینو وویل په ښوونځیو کې به د دریمې ژبې تدریس زده کړې کیفیت ښه کړي. تفصیل له کابله.
د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال سلیمان کاکړ وویل چې زده کوونکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس کول د هغوی قانوني حق دی، او ښه شو چې دا وزارت وتوانید د دریمې ژبې ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ کړل. ده وویل زده کوونکي هغه مهال ښه زده کړې کولی شي چې د ښوونې اصول په مورنۍ ژبه ترتیب شوي وي. د پوهنې د وزارت مرستیال دریمو ژبو ته د طالب شوو کتابونو د ازمیښت په سیمینار کې وویل چې د هیواد زده کوونکو ته یې د هغوی په مورنۍ ژبه د ښوونې یو شمېر پروژې پیل کړې دي چې ځینې د عملي کېدو په حال کې دي. ده د موضوع اهمیت ته داسې اشاره وکړه:
تدریس زبان مادری یقینا اطفال شاگردها را کمک میکنند که اونا
په یقین سره ویلی سو چې ماشومان او زده کوونکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس کول دا مرسته ورسره کولی سي چې هغوی د پوهنې له سیستم سره بلد او د زده کړې له ټولو پروګرامونو څخه ګټه واخلي.
د پوهنې د وزارت د علمي شورا رئیس شفیقه یارقینچی یوه وزبکه ده وایي چې په ښوونځیو کې د اتګونو محلي ژبو تدریس ته کافي کادرونه نه لري. دې د پوهنې له وزارت څخه وغوښتل چې د دریمو رسمي ژبو ازبکي، ترکمني، نورستاني، پشهیي، بلوچي، پامیري، واخي او ګجري ژبو تدریس ته دې ښوونکي وروزي تر څو د هیواد د تعلیمي نظام دغه ستونزه هم اواره شي.
حکومت که در دارالمعلمین سید جمال الدین افغانی همینجا دیپارتمنت های از همین زبان های ایجاد شود.
داوی خدا چه در سید جمال الدین افغانی په دارالمعلمین که د دې ژبو څانګې جوړې شي چې هم پکې د دریمو ژبو ښوونکي او هم پکې د دې ژبو د کتابونو مؤلفین وروزل شي. د دې هیواد په اساسي قانون کې هم پر دې تاکید شوی دی چې د مختلفو ژبو زده کوونکو ته دې په ښوونځیو کې د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس عملي شي. سره له دې چې د پوهنې وزارت په دې هکله د خپلو فعالیتونو خبر ورکوي، خو د هیواد په مختلفو سیمو کې د دریمو ژبو ویونکي وایي چې د پوهنې وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې ټولو لومړنیو ښوونځیو ته دې د دریمو ژبو درسي کتابونه ورسوي او یا د ورته ښوونکي وروزي. خو د پوهنې وزارت وایي چې په دې برخه کې کار پیل کړی دی. د کتابونو په چاپولو یې لاس پوره شوی او د ښوونکو د روزلو پلانونه هم د بشپړېدو په حال کې دي.
و هم ویدل چې د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې به د دریمې ژبې تدریس کیفیت ښه کړي. اوس هم د افغانستان د بیا رغونې په اړه افغانستان د فواید عامې وزارت چارواکو انتقاد کړی چې خصوصي شرکتونه د سړک جوړونې د پروژې کیفیت ته سمه پاملرنه نه کوي. دوی دغه څرګندونې په یوې غونډې کې چې د ساختماني شرکتونو استازیو پکې ګډون کړی و وکړي. په دې اړه پام کړئ. له کابله زموږ د خبریال راپور ده.
د افغانستان د فواید امید وزارت مرستیال ولی رسولی په افغانستان کې د نړیوالو موسسو لخوا افغان انجینرانو ته د روزنیزو کورسونو جوړول د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو لپاره مهم وبلل. نوموړي وویل په افغانستان کې خصوصي ساختماني شرکتونه د پروژو د باکیفیته تطبیق لپاره لازم ظرفیتونه نه دي ترلاسه کړي. رسولي انتقاد وکړ چې خصوصي سکتور د سړک جوړولو د پروژو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه کوي.
زموږ څېړنه ښودلې ده چې خصوصي سکتور دا هڅه ډېره کوي چې پروژه ونیسي، خو دې ته کمه توجه کوي چې با کیفیت تطبیق کړي. زه فکر کوم څومره چې دوی د پروژو له نیولو سره لیوالتیا لري، له بده مرغه له کیفیت سره یې نه لري.
د فواید عامې وزارت مرستیال وویل افغانستان د اقلیمي شرایطو له پلوه په اوو زونونو ویشل کیږي، خو هغه وویل خصوصي سکتور تر اوسه پورې دومره ظرفیت نه لري چې په ساختماني چارو کې دغه توپیر په پام کې ونیسي. رسولي وویل د مثال په توګه هغه قیر چې باید د ننګرهار په سړکونو کې استعمال شي په سالنګ کې کارول کیږي. د یکشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د نړیوالې بیرغونې او پراختیا ادارې یا IRD د ځینو ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 انجینرانو ته د روزنی سیمینار د فراغت سندونه ورکړل. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل چې په دغه یو میاشتنی سیمینار کې انجینرانو ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکړل شوې ده. هغه وویل
وهدف زمي
د دې سیمینار هدف د افغان ساختماني شرکتونو د ظرفیتونو پیاوړتیا ده. د خدای په فضل دغه کورس په بریالیتوب سره ترسره سو. هغه انجینران چې دلته وروزل سول په ټول افغانستان کې به خپلې پروژې په ښه توګه ترسره کړي. په راتلونکي کې به هم دغه پروګرامونه دوام وکړي.
د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 6000 کیلومتر سړکونه د نړیوالو په مالی مرسته کورنیو او بهرنیو شرکتونو جوړ کړي دي. خلک هم شکایت کوي چې د لوی لارو په ګډون یو شمېر دغه سړکونه بیرته خراب شوي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د ساختماني شرکتونو د ظرفیتونو د لوړولو ترڅنګ د هغوی پر کار جدي څارنه هم پکار ده.
سیاسی، اقتصادی او ټولنیز خبری راپورونه هم دومره وو. اوسم د ژمن سره سم د ژوند په شیبو کې پروګرام خبريږي، او له دې سره هم زمونږ پښتو پروګرام د یو ساته پروګرام هم دي چې پای ته رسیږي. زه حسیبه شهید هم له تاسو مخه خبرم.
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت من اوریدون کو پا سلامونو مو ارکلائی کام دنن پس پروانا کی با ده هاگو موترانو پا آلا معلومات اوری چه پا ملی موزیم کی ساتل کیی. در سنگ بای واورو چه لومړنی موټر کله افغانستان ته راوړل شوی دی. دا مطلب به زه ومان نیازی او مخفی عزیزی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، پخوانی انسان د سفرونو او لریو مزلونو د وهلو لپاره معمولا له حیواناتو ګټه اخیسته. وروسته بیا دا فکر پیدا شو چې که په حیواناتو پسې عربي یا ګیرړۍ ته ورته شی وتړل شي، کیدای شي څو کسه انتقال کړي. د عربي له فکر سره له حیواناتو پرته د داسې وسیلو د جوړولو فکر هم پیدا شو چې عربي پسې وتړل شي. لومړنی سړی چې څلور عربي وسیلې جوړ کړه یو هالنډۍ سیمون ستوین وو. نوموړي دا وسیله په یو بادبان پورې وتړله او په دوو ساعتونو کې 8.5 کیلومتره لار پرې ووهله. وروسته بیا د 13مې پیړۍ په دویمه نیمایي کې سیمنګټن داسې نقلیه وسیله جوړه کړه چې په بخار چلیدله. په 19مه پیړۍ کې انګریزانو ډېرې نقلیه وسیلې جوړې کړې چې د ډبرو په سکرو بچلېدې، خو د لوګي او ډېرو ټکرونو له وجې پرمختګ ونه کړ. د 19مې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د تیلو موټرې جوړې او وچلېدې، خو دا چې موټر افغانستان ته کله راوړل شوی دی، دا به د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع راته ووایي.
د موټرو لومړی حرکت په فرانسه کې شروع شو او د فرانسې حکومت له دې ویرې چې موټر به خلک ووهي او زیان به ورواړوي د موټرو د چلیدلو مخنیوی وکړ، ځکه په هغې وخت کې د موټرو د تللو لپاره خاص سړکونه او ترافیکي مقررات او اشارې دا موجود نه وو. خو په هر صورت موټرونه جوړ شول. بالاخره افغانستان ته هم په 1904 کال کې لومړنی موټر د برطانوي هندي حکومت د خارجي سکرتر مستر دین په وسیله د وخت پاچا امیر حبیب الله خان ته د سوغات په توګه راوړل شو، چې د امیر حبیب الله خان ډیر خوښ شو. هماغه و چې ګڼ نور موټرونه یې هم واخیستل او بالاخره په 1911 کال کې لوی موټرونه هم راوستل او په 1914 کال کې د موټرو یو شرکت جوړ کړ چې هغو بارونه هم وړل او خلک یې هم لیږدول.
د افغانستان د موزیمونو مسؤول عمر خان مسعودی په وینا، د شاهی کورنۍ ځینې موټرې د کورنیو جنګونو پر مهال پرزه پرزه شوي، خو یو شمېر یې په موزیم کې ساتل کیږي.
تصویر د افغانستان ملي موزیم د آرکیالوژي موزیم دی، یعنی د لرغون پیژندنې موزیم دی. ولې د 1908 کال نه راپدې خوا یو تعداد قدیمي موټر چې هغه د ریاست ترانسپورت د شورای وزیران کې و، هغه یو شپږ موټر یې په هغه کلو کې د ساتنې دپاره ملي موزیم ته ورسپارل، چې هغه یقینا د امان الله خان دورې پورې اړه درلودله، چې متاسفانه هغه موټر د داخلي جنګونو په جریان کې صدمه ولیدله. په هغه ګراچو باندې راکټ ولګېده، هغه اوسپنې د کباړ په شکل سره انتقال شولې. ولې درې کاله مخکې بیا هم د امور د ادارې په لوی ریاست کې یو تعداد موټر په ترانسپورت کې و، یو شپږ ارادي موټرې چې هغه هم ملي موزیم ته راولېږل، چې دا هم خراب شوي دي، ترمیم ته ضرورت لري. دا شپږ موټره او دوه درې ګاډۍ دلته موږ سره موجودې دي، او دا موټر یقینا د شاهي دورې پورې اړه لري، یعنې امان الله خان دورې نه دي. چې یادولو وړ ده چې دلته یو ریل چې د غازی امان الله خان په دوران کې دغه نه استفاده کېدل، چې جرمني سخته او د دارلمان د قصر نه تر پل ارتل پورې تګ راتګ کوو. د دې درې کابینه هم د موږ سره شته.
دا چې په موزیم کې موجودې موټرې څنګه جوړې دي، یو ځل بیا ښاغلی مسعودی.
ټولو عرض خو ما ته لږ مشکل ده. مخکې عرض وکړه چې 15 موټر کادیلاک سخت امریکا یا موټر روسی موټر ده، چې د ځینې موټرو شیشې هم ضد مرمۍ دي، چې په هغه باندې هم د فنکشن لا د ټوپک فایر شوه ده، شیشه میده شوې ده، ما سره له منځه تللې نه دي شیشې، او رنګونه ښه دي، ځینې څراغونه هم محدود شته، ځینې له منځه تللې دي. په همدې حالت سره چې تاسو دغه موټر اوسوینې په دغه ساحه کې، په همدې شکل ملي موزیم ته تسلیم شوي دي. دا ټول د ټایرونه د رابر دي، او هغه موټر چې تاسو ورته اشاره وکړه یو کوچنی موټر و چې په 1908 کال کې موزیم ته راول شوی. هغه یو ټایر تقریبا د ګاډۍ ټایر ته ورته و، هغه ډیر کوچنی موټر و. په غالب ګمان سره هغه د شاهي کورنۍ د ظاهرشاه په دورې پورې اړه لري. هغه نور موټر یې د امان الله خان د دورې و. فکر کوم اوس په افغانستان کې ډیر محدود دغه موټر یو لا دوه موټر دي، او دغه د روسي موټر په مصرف باندې نه پوهېږم. ساختمان نو دوه سیټه لري، شیشې هم ډیر ښکلي، تاسو نږدې نه هم دغه وینئ چې دغه په دغه حالت کې مشکل لري. زیاده په خبرو کې د کادیلاک موټر دی والګا ته ورته دی، مونږ ته ټول زه فکر کوم دی روسی والګا و نه زیاته، رنگونه زیاتره تور رنگ لري.
د موزیم مرستیال یحیی محب زاده په وینا، په موزیم کې ولاړ موټر د اوسنۍ موټرو په پرتلا ډیر غټ او ارت دی.
موترهایی که ما در موزیم قبل از جنگ ها یا
سل کالا پخوا پا موزیم که زین امریکایی او انگلیسی موتر در رول رایز کمپانی موجود بود. داغ موترون تروسانه یا موترون دیر غد دی، زیره ششه لری، او سالونون هم دیر لوی دی. دروازه هم لمن څخه دواړو خواو ته خلاصي کې، لکه څوک چې دوه پلایي کړکې خلاصوي. دغه موټر پټرول دي او ډیر قوي انجنونه لري، چې اته سلندر او لا سلندر دي. د دروازو شیشې په اتومات شکل سره ښکته کېږي، لکه د اوسنیو موټرو. زموږ سره موجود موټر په خوا په صدارت کې ولاړې وي، د جنگونو پر مهال دغه موټرو ته زیان اوختی، دی بیا موږ ته راوسپارل او موږ هم له ناعلاجۍ هغه ومنل. خو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ځینې واړه واړه موزیمونه په نورو ساحو کې هم موجود وي. تبت په ترانسپورت وزارت کې وای او هغوی یو وړوکی موزیم ورته جوړ کړی وای. دا نمونې به هلته ښې ښکارېدي. ملي موزیم د دغو موټرانو ځای نه دی.
عزتمنو اوریدونکو، عمر چې تیر شي د ځوانۍ لټه بیا په بنیادم عجبه کانی کوي. څوک خپله ورکه په لارو کوڅو کې لټوي، ځینې بیا د ځوانۍ د دور انډیوالان پسې غواړي، او څوک هغه وسایل لټوي چې د ځوانۍ په دور کې یې کارولي دي. یو انګریز په همدې نمت سږ کال داسې یو موټر چې څلوېښت کاله پخوا یې پلورلی و بیرته واخیست. راځئ دلی به د هغو افغانانو خبرې واورو چې یا یې زاړه موټر ساتلی دي او یا دا چې ځینې خاطرې ورڅخه لري.
نوم شهاب الدین.
د کوم ځای اوسیدونکی؟
د کابل.
دا موټر دې څه نومیږي؟
دا ټویوټا کراون. کراون وزیری.
دا په کومو کلونو کې دا موټر افغانستان ته راغلی؟
دا د داود خان په وخت کې و. داود خان هم همدې موټر کې استفاده کوو.
او ته له څو کلو راهیسې ډرایوري کوې؟
زه تخمینا څلوېښت کاله. و مونږ کوچنی و، په هغه وخت شوارلایتونه و، فورتونه و، انټرنیشنل و، پنجالی و.
دا موټر څه سهولتونه لري؟
دا ډېر کلک موټر دی، آرام دی، راحت دی.
پخوانی موټر چې اوس پاته دی کوم موټر دی چې اوس په کار کې ګرځي؟
دا ټویوټاګونه دی، لږ لږ کم کوي، یو یو دی. پخوا شوروي موټرونه ډېر و، جرمني موټرونه، ایټالیوي، فرانسوي.
دا موټر دی په څو اخیست؟
همدا اوس د سیمو تازه خبر ترلاسه کړ د پاکستان نه. البته زموږ پاکستان کې زموږ د ازادۍ ریډیو خبریال موږ سره په تلیفون کې دی، هغه به راپور راکړي. مهرباني وکړئ.
بلې حسیبه جانې، لکه شپه وړاندې د پنجاب ایالت په خانیوال ولسوالۍ کې د میاچنو په نوم یوه کلیواله سیمه ده، په یوه مدرسه کې ډېره پیاوړې چاودنه شوې ده. د دې چاودنې په ترڅ کې لومړني رپورټونه وایي چې د لسو نه زیات کسان مړه دي، د پنځوسو نه زیات ژوبل دي، او د شاوخوا تقریبا یو نیم سل کورونه تخریب شوي دي. دا چاودنه په یوه مدرسه کې شوې ده. په دغه مدرسه کې دینی زده کړې ورکول کېدې. خو د وروستیو کې داسې اورېدل کېږي چې په پنجاب ایالت کې هم پنجابي طالبانو داسې مدرسې جوړې کړي لکه وزیرستان غوندې، چې هلته ټریننګ ورکول کېږي. او داسې رپورټونه هم شته چې کوم د ځانمرګې حملې تیاری کې ده، هغه کس مخکې د دې نه چې ووځي بل ځای کې ځان والوځي. همدغه مدرسه کې دغه چاودنه شوې ده، او مدرسه پوره را نسکوره شوې ده، او د خرابې د لاندې ګڼ شمېر خلک راګیر دي چې د سیمې خلک اوس د هغوی د ویستلو هڅه کوي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د نننۍ چاودنې په اړه چې په یوه مدرسه کې شوې او نږدې شپېتو کسان ته پکې مجروب لا وختې معلومات راکول.
سوار لسل کب می آخسته و
اوسی پچو خرچه؟
والا اوسی دو لک ده، دیر خم موتر ده، دیر خواهسته موتر ده، کلک ده، دیر پا ما گران ده ده.
دمانم عبدالسلام.
تا سی کلا پا چکلا موتر سفر کرد؟
ډیر واری میکړه ده، کم نه ده کړه.
دا چکلا موټر څنګه موټر؟
دا چکلا موټر داس موټر یی پرمبای بده کوله به فکراتله، دا چارتراش به فکراوله، لرګي به فکراوله. زه په خپل پک سپرسه وایم، په جنگلو کې سپرسه وایم. دا چې جنگلی به ورکړی به له پاسه د موټر وان به سره مسره و، دا باز شان به و، باز نه پرسه به داسې یس پنګیره و، یا به داسې اله کو، یا به اتبع جنگلی سره ته خزول 2500 روپیه به کرایم دی زیاته و. تر 15 تلويخ کاله لا زیات شپه وته دیغه وخت.
زما نوم عصمت الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. خو د برقي موټرو کې زخت ډېر ګرځېدلی یم، او دا دومره آرام و مستری موټر و. دا تقریبا اکثر وخت به د سیاسرو د نجونو د دریوري کو به ده، بل د هغه نه و، د ګاز و، د دودو دا مسایل یې نه و، د محیط زیست لپاره خطر نه درلود. خدای دې وکړي چې بیا دا موټر کوم وخت به د افغانستان ته بیا راشي. دا خلک به لږ آرام و مستری وي، د هغه نه خوند و لذت واخلې. کرایه مې په وخت کې ډېره کمه وه، کران بیا به چې قسم درکوو په خپل ډېر کار منظم و. خطر سر دې دا موټرو برکی موټر ټول کوټه سنگي د تیل ټنګ موجوده دي کوټه سنگي نه ده دغه هم د بورینه ممتری دو تر د مزنګ او بل اخر د سینما پامیر پوری مې به دغه د برکه ول د شای د شمشیرانه مرته کوټه سنگي پیس کمات
د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې د موټر جوړونې صنعت ته اوس هم ډیره پاملرنه کیږي. دا هڅې روانې دي چې د تیلو په ځای داسې موټر جوړ شي چې د لمر په انرژي وچلیږي. د 1983 کال د اسد په میاشت کې یو افغان انجینر حریم ګل احمدزی داسې یو موټر په ارکی دولتي مشرانو ته وښود چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. نوموړي انجینر دا خبره هم کړې وه چې بل موټر به داسې جوړوي چې د لمر په انرژي وچلیږي. راځئ اوس به د کابل ښار د یو موټر پلورونکي خبرې واورو چې نن سبا د موټرو نرخونه څنګه دي.
اسمعیل احمد موټر روسی پارک شوم. قیمتترین موټر مو موټر لکسیز است 2007-2008.
نو می علی احمد دی د نوی ښار له پارک سره موټر فروشی لرم. زمون قیمتي موټر اوس لکسس دی چې په 2005 او 2008 کال کې جوړ شوی. نرخونه یې له 15000 ډالر رانیولې تر 30000 پورې دی. لوړ ماډل لري، ښه لوکس جوړ شوی، تلویزیون، ایر کنډیشن، ایر وګونه هم لري. نن سبا د همدغه موټرانو بازار ښه دی، خلک اخلي. د دې ترڅنګ د کورولا موټر هم خلک خوښوي، په خاصه توګه کیمری کورولا.